آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1159 هجری شمسی کال د سور 12مه ده چې د 2014 میلادي کال د مئی لومړۍ نیټې سره سمون خوري دا وخت واشنگتن کې د مخستن 8:30 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
جمهور رئیس غنی وایي چې د باسین پر قاتلانو به عدالت تطبیق شي د عراق په مرکز بغداد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې احتجاج دوام لري او په کینیا کې د پیلانو 115 ټنه راټول سوي غاښونه سوځول سوي دي
په دې خبرونه کې به واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر یوه ویان ویل دي چې د حکومت مخالفانو قیدیانو د مجازاتو او سزاګانو په ټاکلو کې به عدالت او بشري ارزښتونه په پام کې ونیول شي د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د خپلې دوهمې دورې د پای ته رسیدو نه مخکې به د کیوبا د ګوانتانامو په ټاپو کې نظامي محبس وتړي او دا وخت په نړیوال بازار کې د ټلیفون جوړولو د یو شمېر پرمختللو شرکتونو د موبایل ټلیفونونو نرخونه رالویدلي دي او د خرڅلاو بازار یې سوکه شوی دی لومړی د روښان نورزینا خبرونه واورئ
السلام علیکم جمهور رئیس غنی وایي چې د یو ماشوم وژنې چې عباسین نومېدی سخت خوشینې کړې دي د ار په اعلامیې کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې د عباسین په قاتلینو دي عدالت تطبیق کړي عباسین یو ماشوم و چې څه موده مخکې د کابل په کارتې نو کې وتښتول سو او ویل کېږي تښتونکو یې د خوشي کول په بدل کې د هغه د کورنۍ څخه د $1,00,000 غوښتنه کوله کورنۍ وایي چې دومره پیسې نه درلودې چې خپل زوی پرې راخوشي کړي تښتونکو اول د عباسین د چپ لاس وړه ګوته پرې کړه خو بیا هم پیسې ورونه رسېدلې نو هغه یې وواژه د کابل پولیسو ویلي دي چې د قضیې په تړاو یې 12 کسان نیولې دي پرون په کابل کې مظاهره هم سوې وه مظاهره کوونکو د عباسین قاتلانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کوله په ټولنیزو رسنیو کې هم مدني فعالینو د عباسین لپاره عدالت غواړو تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی دی د عراق په مرکز بغداد کې په سلګونو مظاهرچیانو پارلمان ته نږدې خیمې وهلې دي دغه مظاهرچیان چې د مقتدا الصدر طرفداران دي پرون د بغداد د زرغونې سیمې د دیوالونو نه تیر شول او د پارلمان ودانۍ ته داخل شول نور تفصیل د شقلا رحیم زوینه
مظاهرچیان د بغداد د زرغونې سیمې د دیوالونو شاته د میاشتو احتجاج وروسته پرون د سیمې ته داخل شول او د پارلمان ودانۍ ته ځانونه ورسول دوی د خپل مشر په غوښتنه د دې لپاره احتجاج کاوه چې د عراق په صدر اعظم حیدر علي بادي فشار واچوي چې د اصلاحاتو لپاره خپل ژبنې پر ځای کړي په دغه اصلاحاتو کې د کابینې لپاره داسې وزیرانو ټاکل شامل دي چې غیر سیاسي او ټکنوکرات وي پرون باید چې پارلمان یو شمېر وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي وای خو رایګیری په دې خاطر ونه شول چې نصاب پوره نه و په یو تلویزیونی وینا کې صدر بوبل چې یا خو به په فساد ککړ چارواکي لري کوي او یا به دوی حکومت رانسکوروي هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي په لسګونو ځوانان ښیي چې د پارلمان په ودانۍ کې دي او د صدر په طرفداري شعارونه ورکوي دوی د حکومت نه غواړي چې استفاده ورکړي د عراق امنیتي چارواکو هڅه کوله چې د مظاهرچیانو مخه ونیسي چې د بغداد زرغونې سیمې ته داخل نشي خو بریالي نشول عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
خبرونو ته دمو ورکو د سوریې د هله په شار کې په هوایي بمباریو کې 15 کسان وژل شوی دي یوازې پرون د سوریې حکومتي ځواکونو د هله په شار باندې دیش هوایي بریدونه کړی دي په لندن کې میشت سوریې د بشري حقوقو ګروپ ویل دي چې د اپریل د 22 نیټې نه تر اوسه پورې یعنی په یوه اونۍ کې د سوریې د هله په شار کې په هوایي بریدونو او د توغندو په ډزو کې 250 ملکیان وژل شوی دي د سره سریب نړیوال کمیټې ویل دي چې د جګړو شدت کې داسي چې په حلب کې یو بشري ناورین را پیدا کړي حلب د سوریې تر ټولو لوی شار دی او په خا د سوریې د تجارتي مرکز په توګه هم پې پیژندل کېدی. بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ژنیو ته ځي او هلته به د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. امریکا غواړي چې په سوریې کې د حکومت مخالفینو ترمنځ اوربند ټینګ وي. که څه هم د سوریې په نورو سیمو کې د لنډې مودې لپاره پرون اوربند اعلان سو، خو په اوربند کې د حلب ښار شامل نه دی. د لیبیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرو یوه کښتۍ ډوبه سوې ده او په لسګونو کسان چې په کښتۍ کې سپاره وو او مهاجر وو لا درکه سوي دي. د ایټالیا د باربرۍ یوې کښتۍ 26 مهاجرین ژغورلي دي، خو د مهاجرینو نړیواله اداره یا IOM وایي چې 2 نور کسان چې په کښتۍ کې وو لا درکه دي. دغه مهاجرین د افریقایي هیوادونو دي او د جمعې په ورځ د لیبیا نه حرکت کړی وو. د امریکا فدرالي چارواکي وایي چې یو تایواني ول اصل امریکایي دا منلی ده چې هغه وخت چې د امریکا د حکومت سره د ټینیسي په ایالت کې کار کاوه په چین باندې اټومي معلومات خرڅ کړي دي. د محکمې اسناد چې د جمعې په ورځ خپاره سوي دي ښیي چې چینګ نینګ ګوی دا منلی ده چې چین ته یې سفر کړی وو او د امریکا د اټومي ټکنالوژي په اړه محرم معلومات چینایي چارواکو ته د پیسو په مقابل کې ورکړي دي. فدرالي چارواکو چې په دې اړه یې خبرې کړې دي ویلي دي چې په چین شک دی چې جاسوسي کوي او د مډرنې ټکنالوژي معلومات په امریکا کې راټولوي. او په کینیا کې د پیلانو 115 تنه غاښونه او د ګرګدن یا د یو شکرې غټ ځناور 1.15 تنه شکرونه سوځول سوي دي. د پیلانو د غاښونه او د ګرګدن شکرونه د نایروبي په ملي پارک کې سوځول سوي دي. د کینیا جمهوریت کینیاټا ویلي دي چې دغه عمل دا پیغام نړیوالو ته رسوي چې د فیل غاښونه هغه وخت ارزښت لري چې د فیلانو په خوله کې وي، نه چې په مارکیټ کې وي. د کینیا حکومت دغه کار د دې لپاره کړی دی چې وښیي چې ژمن دی چې د پیلانو د غاښونو او د ګرګدن د شکرونو د قاچاق مخه نیسي. د دغه قاچاق له امله په افریقا کې هر کال په لسګونو زره پیلان وژل کېږي. د پیلانو کوم غاښونه چې پرون وسوځول سول په تخمیني توګه د 8500 پیلانو دي. دغه غاښونه او شکرونه دي چې د قاچاق په مهال حکومت نیولی دی. داود دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ واشنگتن نه زمنګ لمړی نیم ساعته سهرنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی وای چې د وسلوالو مخالفانو په ګډون د هغو بندیانو د مجازاتو په ټاکلو کې عدلی او بشری ارزښتونه په پام کې نیول کېږي چې په اعدام محکوم شوي دي. مرتضوی دا خبره ازادۍ راډیو ته د طالبانو د وایان د هغه بیان په ځواب کې کړې ده چې د افغانستان حکومت ته د خپل ملګرو د اعدامولو په خلاف باندې خبرداري ورکړې وو. پام وکړئ، د خبري حل قسیم سلمل رپورټاج د کابل نه رالېږلی دی.
جمهور ریاست وای په اعدام د یو شمیر محکوم کسانو دوسیه د ولسمشر تر څېړنې لاندې دی او ډېر ژر به نتایج اعلان سي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په اعدام د محکوم زندانیانو د دوسیو څېړنه به د قانون پر اساس او د عدالت او بشري ارزښتونو له مخې وسي.
د افغانستان حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټولو زندانیانو له هغې ډلې هغه کسان چې په تروریستي کړنو مجرم دي د دوسیو په څېړنه کې قانوني، حقوقي او د بشري ارزښتونو موازین رعایت کړي.
ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا یوې ګډې غونډې ته تېرونی ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې په اعدام محکوم دي. طالبانو د ولسمشر د دغو خبرو په غبرګون د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې که حکومت دا کار وکړي نو عدلي ارګانونو باید درون قیمت پرې کړي. طالبانو دغه راز په خپلو زندانونو کې د بهرنۍ اتباعو او افغان سرتیرو ژوند ته هم ګواښ کړی دی. په بیان کې همدارنګه د افغانستان قضایي ارګانونو فاسد بلل سوي دي او د هغو اشخاصو او ټولنو په وړاندې هم د اقداماتو یادونه سوي چې د دغه اعدام غوښتونکي او وړاندیز کوونکي واوسي. وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې د بشري حقونو د دفاع پر نړیوالو ادارو، خپلواکو رسنیو، د سرسلي پر نړیوالې کمیټې او نورو بې پرو سازمانونو ژغ کړی چې د بندیانو د اعدام په موضوع کې له خپل رسوخ څخه کار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د طالبانو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل چې وایي قضایي ارګانونو په فساد ککړ دي، خو د ملکي اشخاصو ادارو د خوندیتوب لپاره یې د تدابیرو خبره وکړه. په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه لا دقیق معلومات نسته، خو جمهور ریاست وایي چې ډېر ژر به د دغو کسانو د شمیر په اړه معلومات شریک کړي. اخوا د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دغې جرګې د تېرو اونۍ په عمومي غونډه کې ویل چې دا مهال څه باندې 1500 بندیان دي چې د اعدام په جزا محکوم دي. د دغه جرګې یو بل غړي محمد عالم زیدیار د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اعدام د محکومو وسلوالو مجازات د دوی غوښتنه وه، خو نوموړی هم د عدالت په مراتبولو ټینګار کوي.
باید لازم دقت او پام وشي چې بېګناه کسان محاکمه نشي او ګناهګار تروریست او مجرمین د قانون له منګولو خلاص پاتې نشي، په دې معنی چې عدالت او قانون په واقعي مفهوم سره عملي شي.
د بشر د حقونو د سازمان مشر لالګل لال بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه او بشري ارزښتونو ته پام وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای غواړي چې د خپل حکومت د دوهمې دورې د پایته رسیدو نه مخکې په اتو میاشتو کې د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره خپله ژمنه عملي کړي، خو د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي او د هغو ایالتونو چارواکي چې ټاکل شوې ده دغه قیدیان ورته انتقال شي د زندان د تړلو سره مخالف دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د ګوانتانامو په زندان کې په خو 800 بندیان ساتل کېدل، خو اوس دغه شمېره 80 کسو ته راټیټه شوې او ولسمشر اوباما غواړي چې دغه توقیف ځای له بندیانو تش او ویتړي. خو کانګرس څو وارې داسې قانوني لایحې تصویب کړي چې د امریکا په خاوره کې نورو بندیخانو ته د بندیانو د انتقال مخه نیسي، او د کانګرس یو غړی سکات پیری غواړي بندیان همالته په ګوانتانامو کې وساتل شي.
د امریکا خلک په ګوانتانامو کې موجود ترهګر په خپله خاوره کې د دوی د اوسېدو ځای او ښوونځیو ته په نږدې سیمه کې نه مني.
پیری د جنوبي کارولاینا له والي میرمن هلی څخه غوښتنه کړې وه چې د کانګرس د غونډې ته راشي. هغه په دغه ایالت کې یوې سیمې ته د بندیانو له انتقال سره مخالفه ده. هغې زیاته کړه چې د ایالت اوسیدونکو یې تیر کال د یو سپین پوستې له خوا د تور پوستو په یوه کلیسا کې د عام وژنې له امله ستونزې ګاللي او نه غواړي نورې وګالي.
تېر وړی د چارلسن خلکو کرکه په خپلو سترګو ولیدله. موږ کرکه ښه پېژنو او پوهیږو چې کومه ویره له ځان سره راوړلی شي. نه غواړو یو ځل بیا یې وګورو او نه غواړو چې بل ایالت هم وویني. تراګر په هغه ځای کې چې دی وایي ساتئ، زما کور ته یې مه راولئ.
د کانګرس دیموکراتو غړو د تور پوستکو په قتل تورن قاتل کورنۍ تراګر وباله.
هغه کس چې دغه ناوړه جنایت یې ترسره کړ اوس په چارلستن کې دی. هو،
او څومره چې تاسو پوهیږئ د چارلستن خلکو ته یې کوم امنیتي ګواښ رامنځته کړی که نه؟
اجازه به ورنکړو چې کوم امنیتي خطر پیښ کړي، خو څه چې اوس درته ویلی شم هغه دوامداره یادونه ده.
آغلی هلی وویل د خپل ټول طاقت څخه به کار واخلي چې د هغې ایالت ته بندیان انتقال نه شي، او د جرګې ډېرو جمهوري غوښتونکو غړو هم وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې د امریکا خاورې ته د ګوانتانامو د بندیانو د انتقال مخه ونیول شي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکای د اپل شرکت چې د آیفون سمارټ ټلیفونونو او میک کمپیوټرونو په شمول مخابراتی وسایل جوړی وای چې د نړۍ په بازارونو کې دا وخت ارزښت کم شوی دی. دغه شرکت چې مرکزی د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې دی وای چې د آیفون ټلیفونونو د خرڅلاو بازار په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سوکا شو. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال مل ارسیګه په رپورټ کې واورئ.
په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2 میلیارد خلک زیرک موبایل ټلیفونونه کاروي چې په هرو 5 کې یو آیفون وي. د اپل د شرکت ارزښت شاوخوا 500 میلیارد ډالر دی. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس ټیم کوک وایي چې سکال د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بازارونو کې د آیفون د زیرک ټلیفونونو بازار سوړ شوی دی. کوک وایي دا کار د چین د اقتصاد له وجې شوی دی چې د ستونزو سره مخ دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د نړۍ په بازارونو کې د آیفون تر څنګ نور زیرک موبایل ټلیفونونه هم شته دي چې ښایي د آیفون په خرڅلاو یې اغیزه کړې وي. بل دلیل ښایي دا وي چې په زیرک ټلیفونونو کې داسې کوم نوښت نه دی راغلی چې خلک جلب کړي. اوس خلک په قطارونو کې د نوي آیفون د اخیستلو لپاره نه درېږي. د اقتصادي چارو یو مؤثر راس روبن د اپل د شرکت د عوایدو د کمیدو په هکله داسې وایي.
ان اپل اف کورس کمپیټس ان د پریمیم سیګمنت اف د مارکیټ. د اپل شرکت په امریکا، جاپان او د اروپا په لویدیځو هیوادونو کې د ټکنالوژۍ د غټو او مشهور کمپنیو سره سیالي کوي. په دغو هیوادونو کې په زیاته اندازه زیرک تلیفونونه جوړیږي او خلک یې کاروي. د جنوبي کالیفورنیا په پوهنتون کې د سوداګرۍ د څانګې پروفیسر ګریک اوټری بیا په دې عقیده دی چې د نړۍ په بازارونو کې د زیرک تلیفونونو زیاتوالی، د آیفون موبایل تلیفونونو لوړه بیا او د چین د اقتصاد په څواله خای چې د آیفون د خرڅلاو د بازار د سړېدو مهم عوامل وي. د اپل شرکت په کار د چې د نړۍ نور بازارونو ته مخه کی. هند یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې هلته خلک د زیرک تلیفونونو نه زیات کار اخلي او د منځنۍ عاید لرونکو خلکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. دا یو ښه فرصت دی، خو د هند بازارونو بیا هغه شان پرمختګ نه دی کړی لکه څنګه چې د چین بازارونه کړی. د اپل شرکت د همدې روان کال په لمړنیو څلورو میاشتو کې 50 میلیارد ډالر ګټه کړې وه، خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د اپل شرکت باید یوازې د آیفون زیرک موبایلونو په جوړولو تکیه ونه کړي، بلکې داسې تلیفونونه جوړ کړي چې قیمت یې ارزانه وي او وکړی شي چې د انډراید زیرک تلیفونونو کاروونکي ځان ته جلب کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای چې دوی د پولیو د ناروغۍ په زیانونو او واکسین کولو په ګټو باندې د امریکا غږ د خبرونو لارې آگاه شوي دي او د آشنا رادیو خبرونو او مرکو وه سوال چې خپل ماشومان وقایه کړي. په موکړې زموږ د خبريال زیور رحمان حسرت رپورټر.
کله چې امریکا غږ آشنا رادیو په 2015 میلادي کال کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د خبرونو خپرول پیل کړي، په ختیځ ولایتونو کې د خلکو په عامه پوهاوي کې بشپړه ونډه اخیستې، عوام ذهنیتونه یې جوړ کړي دي. د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په خوا د پولیو د زیانونو او د واکسین د ګټو په اړه دومره معلومات نه لرل، خو د آشنا رادیو خپرونو یې ذهنیتونه روښانه کړي او اوس د واکسین په هره دوره کې خپل ماشومان واکسینوي. د نګرار د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي دوی تر 2015 کال خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول، خو کله چې په دې اړه خبرونه واورېدل نو پوه شول چې واکسین کول هر ماشوم ته اړین دي.
امریکا غږ ډېر ښه گزارشونه نشر کړل. دینی عالمانو پکې خلق تشویق کړل چې د پولیو واکسین باید ځینو ماشومانو ته ورکړي او ماشومان له مرګ نه وژغوري. دا ډیر تاثیر لري. د ننګرهار عالمان چې کومه خبره وکړي یا د ختیځ عالمان، هغه بیا ډیر تاثیر لري.
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمتین وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په خوا چا د پولیو د واکسین نوم نشو اخیستلای، خو اوس خلک په ډیره مینه خپل ماشومان هره دوره کې واکسینوي.
کله چې د آشنا غږ رادیو دغه ریپورټونه شروع کړل د واکسین په باره کې، دا خلک پوه شو، عامه پوهاوی د لارې خلک په دې باندې پوه شول چې واکسین سونه او ګټور شه ده. نو اوس هر ځلی خپل ماشومان ته، خپل کوچنیانو ته چې واکسین والا راځي، دوی ورته واکسین کوي، به د واکسین نه پاتې کیږي. نو دغه ډیر یو ښه پروګرام د آشنا غږ امریکا غږ آشنا رادیو شروع کړی او دغه نه ډیره مننه کوو.
په ننګرهار کې میش لیکوال او ژورنالیست صحت سمسور د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د امریکا غږ رپورټونه یو مبارزه بولي، وایي خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر اغیزمن دي او په لرې پرتو سیمو کې خلک د لومړي ځل لپاره د واکسینو په ګټو پوه کړي دي.
واخین آشنا رادیو د ختیځ نه د پولیو پر ضد ډیر خبرونه خبره کړي دي. لری پروتو لسوالیو کې ډیر خلک پولیو نه پیژندله، د همدې رادیو پر اساس باندې د پولیو هغه کومه پیژندنه چې وا هغه ورته وشو، ډیر د عامه پوهاوی په برخه کې، د پولیو په برخه کې ډیر زیات کار کړي دي. پر اتلونګي کې د آشنا رادیو نه دغه هله لرو چې دغه پروګرامونه لا وغځي ترسو په لری پروتو لسوالیو کې چې هغه خلک د پولیو نه خبر نه دي هغه خبر شي.
د ننګرهار عامی روغتیا ریاست هم د پولیو پر ضد مبارزه کې د امریکا غږ آشنا رادیو رپورټونه ستایي او وایي چې خلک یې واکسین کولو ته هڅولي. د دې ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله سمون په دې اړه زیاتوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د ننګرهار عامی روغتیا ریاست سره په ګډه د پولیو د پروګرامونو د خطر تراوی او د عامه پوهاوي د زیاتوالي په کچه کې له موږ سره اوږه په اوږه مرسته کوي او د خپلې خبرنیزې پالیسۍ له مخې په دغه برخه کې عامه پوهاوی.
آشنا راډیو د پولیو پر ضد د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو، قومي مخاورو، د پوهنتون استادانو او لوړ رتبه دولتي چارواکو له لوري خلکو ته د پولیو د زیانونو او د واکسین د ګټو رپورټونه خپاره کړل. اوس په دې سیمه کې تر پخوا د پولیو په اړه عامه پوهاوی او د واکسین کولو سره د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده.
او سم پام وکړی د خبرونو لنډیسته. جمهور رئیس غنی وایي چې د یو ماشوم وژنه چې عباسي نومېدی سخت خواشینی کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د عباسي په قاتلانو دی عدالت تطبیق سي. عباسي یو ماشوم و چې څه موده مخکې د کابل په کارتینو کې وتښتول سو، ویل کېږي چې تښتونکو د خوشي کول په بدل کې دغه د کورنۍ څخه د $1,00,000 غوښتنه کړې وه. د عراق په مرکز بغداد کې په سلګونو مظاهرچیانو پارلمان ته نږدې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دغه مظاهرچیان چې د مقتدا الصدر طرفداران دي، پرون د بغداد د زرغونې سیمې دیوالونو ته نه تیر سوله او د پارلمان ودانۍ ته داخل سوله. مظاهرچیان د بغداد د زرغونې سیمې دیوالونو شاته د میاشتو احتجاج وروسته پرون دغه سیمې ته داخل سول. د سوریه د حلب په ښار کې په هوایي بمباریو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوازې پرون د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په ښار باندې 10 هوایي بریدونه کړي دي. په لندن کې میشت سوریه د بشري حقوقو ګروپ ویلي دي چې د اپریل د 22 نیټې نه تر اوسه پورې، یعنی په یوې اونۍ کې، د سوریه د حلب په ښار کې په هوایي بریدونو او توغندوی بډز کې 250 ملکیان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د جګړو شدت کېدای سي چې په حلب کې یو بشري ناورین رامنځته کړي. د لیبیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرو یوه کښتۍ ډوبه سوې ده او پلسګون کسان چې په کښتۍ کې سپاره وو لا درکه سوي دي. د ایټالیا د باربرۍ یوې کښتۍ 26 مهاجرین ژغورلي دي، خو د مهاجرونو نړیواله اداره یا IOM وایي چې 4 نور کسان په کښتۍ چې په کښتۍ کې وو لا درکه دي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې د سیلابونو 15 کسان مړه کړي دي. دا 15 کسان چې یوه ښځه وه او 4 لمسیان وو د ټکساس د فلسطین په سیمه کې مړه سوي دي. سیلابونه د بارانونو له وجې راغلي دي. سیمه طوفانونو هم ځپلې ده. د امریکا فدرالي چارواکي وایي چې یو تایواني ولاسل امریکایي دا منلې ده چې هغه وخت چې د امریکا د حکومت سره د تنیسی په ایالت کې کار کوي، په چین باندې اټومي معلومات خرڅ کړي دي او په کینیا کې د پیلانو 115 تنه غاښونه او د ګرګدن یا د یو شکرې غټ ځناور 1.15 تنه شکرونه سوځول سوي دي. د پیلانو د غاښونه او د ګرګدن شکرونه د نایروبي په ملي پارک کې سوځول سوي دي. د کینیا جمهور رئیس کینیا ته ویلي دي چې دغه عمل دا پیغام نړیوالو ته رسوي چې د فیل غاښونه هغه وخت ارزښت لري چې د فیلانو په خوله کې وي، نه چې په مارکیټ کې وي. داود د دې سات خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه په پای کې د موسم حال. نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 43 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 43 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 80 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 13 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8 ده. په شرنه کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 13 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 22 درجه ده. او په میدان ښار کې نن د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 28 او ټیټه 13 درجه اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو، خو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونه شروع کیږي.